السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت لنډه خبري برخه کې په یو راپور کې اوري چې د پاکستان جټ الوتکو په کونړ او پکتیکا کې پر ځینو ساحو بمباري کړې ده. نن دوشنبه ده، د کاب یهو 23 د مارچ میاشتې 13. پیل په خبرونو کېږي. راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځای وخت 3 بجې د دوو جټ الوتکو لخوا سوې ده. په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د مشال راډیو خبریال د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ظاهرا په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یوه قومندان عبدالله شاکور هم په نښه سوی، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په خپل تحریک طالبان پاکستان حمله په دې اړه څه نه دی ویلي. په جلا خبر کې ویل شوی چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوغان کلی هم بمباري کړې ده. په دې بمباري کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف درانی تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی ډلې د 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې شته. سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن راډیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول شوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن راډیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سی چې دوی نسی کولای خپل کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشمې په شپه په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په اوتخیلو کې په نشه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهې یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې چاودنه شي، خو د ویډیو کراوالی خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چیک پواینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي. طالبانو د تیر شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثر او داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېیمه مسابقه سره وکړي. د تیر شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په جواب کې د آیرلند لوبډلې په شلو اورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 100 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په څلور اورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 25 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم 95 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د درې ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپل واکمني د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. د پروسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 60% شمیرل سوي رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 70% د ولسمشری په دغو درې ورځنیو ټاکنو کې خپل رای کارولی. یو 70 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 1200 زیات ماشومان وژل شوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي او حتی د ژړا انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشر کاترین راسل د امریکا له سی بی ایس نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون ویل په زرګونو نور ماشومان یا ژوبل شوي یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی شایي تر نړیدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړې کې هم د ماشومانو دومره لوی شمېر مړینه نه وه لیدلې. پر اسرائیل په جګړه کې د زیات مرګ ژوبلې په غزه کې د لوږې او د مرستو د مخنیوي له کبله په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې تر 1.5 زرو ډیر کسان وژل سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن پوځ نن دوشنبه ویلي چې د هوایي مدافع رادار دستګاهې د سوریې د پولې په اوږدو کې د یوې نامعلومې سرچینې د الوتکو مشکوک تحرکات کشف کړي دي. د روچس خبري اژانس د خبر له مخې عیني شاهدان ویلي هغه جت الوتکې چې ویل کېږي د اردن به وي، د اردن د اربد ښار پر فضا او د سوریې پولې ته څیرمه په هوا کې د ګرځېدو په حال کې لیدل سوي. د اردن پوځ وایي د هوایي ځواک هغو الوتکو ته کوم خطر متوجه نه و چې د هوایي حریم د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره یې الوتنه کړې وه. اردن نه دی ویلي چې دغه تحرکات د کوم هیواد لخوا وو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، راپورونه څرګندوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر ځینو سیمو بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال را سره دی له نور تفصیل سره.
د نن مخکښتان مال درنی می واجې دی پړشمی په وخت بنې د پاکستان دوی جنگی تیارې د افغانستان پکتیکا برمل لامن سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان درې کورونه باندې بمبار کړی دی چې په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم پیژندل شوی کمانډر په کور کې دوی شزونه او درې ماشومان وژل شوی دی او علاقه د تحریک طالبان وسلواله په خپل ولکه شو خوښتې ده او د نور کورونا چې په بمبار شي په نقشه شوې دي د هغې نه مړي او پرار ژلي شوي کسان راوبوسي. نور تفصیل لیا مخې ته نه دی راغلی او په دا حوالې سره د پاکستان حکومت هم لیا سویلي نه دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال و چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې د پاکستان د بمباریو په اړه راپور راکوه. په بل خبره کې ویل سوي چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوګان کلي هم بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبې کې ایرلند ته د لسو منډو په توپیر ماتې ورکړه. یاد سیالي چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن اته نیمې بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه، په چې افغانستان ګټلې وه او دا ځل یې د توپوهنې پرېکړه کړې وه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 125 منډې کړې وې. د افغانستان په توپوهنکو کې محمد نبی 95، صدیق قتل 15، لوبډل مشر راشد خان 25 منډې وکړې. ایرلند په توپ اچونه کې چټک توپ اچونکو مارکاډیر درې، جاش لیټل او مکارټي دوه لوبغاړي وسوځول. ایرلند د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې که څه هم تر 500 منډو یو لوبغاړی له لاسه ورکړې و، خو یو وار بیا یې د افغانستان د ورو توپ اچونکو د ښې توپ اچونې له امله سیالي وبایلله. راشد خان په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. ننګیالي خروټي بیا په څلور اورونو کې 23 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. او محمد نبی په درې اورونو کې د 14 منډو په ورکړې یو وکټ ترلاسه کړه. د افغان لوبډلې په چټک توپ اچونکو کې نوین الحق که څه هم وکټ وانخیسته خو 23 منډې ورکړې او وصل حق فاروقي بیا په څلور اورونو کې یو وکټ وسوځول او 43 منډې ورکړې. د ململ لوبډلې په توپوهنکو کې آنډي بلبرني 45 او ډیلاني د لوبې په وروستیو شیبو کې په 13 توپونو 9 چټکې منډې وکړې. د دې سیالۍ د سټایلش لوبغاړي په توګه محمد نبی ونومول شو او راشد خان بیا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل د شارجه په وکټ 125 منډې کمې نه وي او په وینا یې تر پایه یقین درلود چې سیالي ګټلی شي. هغه زیاته کړه،
مهم لوبه د موږ لپاره ګټلې ډېر مهمه ده ځکه چې سیریز کې بارې ده. ټي 20 لوبه د انده خبره منځ کې لوبغاړو ته ما کړه چې یو اور موږ خراب وکړو نو کېدی شي لوبه
د ویلو ده چې د لوبلړۍ لومړۍ سیالي ایرلند ګټلې ده او وروستۍ به د روانې میاشتې په 13 نېټه د دوشنبې په ورځ ترسره شي چې د لوبلړۍ ګټونکي لوبډله به پکې معلومه شي.
نیما نړۍ اختر بمیان خلیم را بندی ولگا ولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي
ماشومان هم دس فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي
دا کار د اسلام نظر څنګه دی
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو خپل روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې
نن ام د موضوع چېلو په فایل کې د خلکو خبري اورو بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاو تریخوالي زیانونه روښانه وو ملتیا مو وکړي قدر من اوردن کو د دینی علماء په خبره روژه د صبر حوصله او اسلام میاشت ده روژه د دل لپاره نه ده چې اوازې خوراک او څښاک پکې نه وي بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق نه حق غوسه کیږي په کور او له کور څخه بهر لانجی کوي کله خو دا لانجی پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامیږي د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني دا مانی چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره خوشونت کوه خو اوس پیمانه دی هغه یې د لامل پاړه وایي
بالکل ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي یقینا چې ښه کار نه و نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي غصې کوي له دغه کار نه لاس واخلي ځکه ښه کار نه ده زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی
له بعده مرغه چې مونږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه هم روژه یي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دي دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کیږي په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپل غوسه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي مسؤلیت ور په غاړه یي د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یي ښځه مور ده د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو ناجوړ وي نور کسان چې د هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري دلته نارینه چې راځي نارینه ګویا څه وایي مونږ بیرون کار کوو ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ په روژه باندې وانه چو دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غوسه په ښځې باندې کوي دا واقعا یو ظلم ده دا بیخي یو شرم ده او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري ټول زحمت په کور کې ښځه باسي ښه شیان چې کور کې پیدا کېږي هغه به نارینه خوري غوسه به هم نارینه کوي او دا یو بې ځایه غوسه ده دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کېږي
لدی میرمنې څخه مو پوښتلی دی چې په نظر یې ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر شوز باندې ځان لوړ بولی او وای چې مونږ تر خزینه لوړ یو نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو مونږ باید